سلام ستړي مشه تاسو موږ غږ لزدای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې امو خلکو هم مردنګلی او تر خپلې وسې ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوي چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور یې په زور راایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شویو کډوالو لاسنیوی کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جامو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ ویشت تنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانی اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغې برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 75,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټر پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبې اعلان کړي، خو دوی نه دي ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمه یې ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوی. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 28 کلن شبن تامارو یا چوی دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو مېرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره دا مطالبه واوریدلای شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډېر ماشومان له دغې واکسینه محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. اشارت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د دې خبریالانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکوو. وربشو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي پر علتونو به هم راسره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکوو.
موټر ټیپل موټر سره پر کبد کوو او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلې و. د سړک څخه لاس مترال لري و نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه موټر په هغه کې ختلې ده.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشته التیا بخاړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالانو او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتې دي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیک کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلې او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبریالانو وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي دریوونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالان
په هغه خنې سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغې واکسین محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي.
د پروان ولایت د یوې لری پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لری والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بيولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شولو. هله مده چې وای واکسین تران ته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوبل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
یوای کور په کور کمپاین ډیر خو، ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کوي. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز ته راولي، خو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه وي یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو،
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 6مه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلواتیا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 20مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويختمه ناسته کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیز موږ غږ لازده رادیو ناوری وسم مرزو په دې را سره پور وړي چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وای طالبانو په وروستي دریونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږ و خبرلانو او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د خبرلانو د نیولې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د خبرلانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تابعیت کې د افغان خبرلانو فدراسیون د خبرلانو نیول غندلي او د دوی د سمدستی خوشو کېدو غوښتنه کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوې خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو په کې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنۍ رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي. د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور نیول شوی دي، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنو مینه ده خودل شوی یو سیمه ایز خبريال د استخباراتو لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونی د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او رسنیز کارکونکو د طالبانو په بنخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبي او لګواخونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستان د بیان ازادي، د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه یم، چندان وضعیت ښه نه و. خو که دغسې لړۍ دوام کوي، بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لدی او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنیز فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خبره کړي، د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي، چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولو او د غراس ورځ ډیر شمیر خبريالان او رسنیس فعالان له هیواد وتلو ته اړ شوي. که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مئی د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اورئ. یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي ماسک له هغه موثرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کېږي. د ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغز له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کېږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کېږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر، د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کېږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو لکبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربی اماراتو کې و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پېښې زیاتې شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پېښې زیاتې شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي راډیو سره د وروستیو پېښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 300 زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتې وه. نور تفصیل له فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
نن وو د ګلسم
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 30مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه 10 متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و هغه موټر په هغې کښې ختلی دی. هغه ماشومانو کښې یوه نفره کښې یو ځوان چې ولس کلن و د دولسم سویمو شاګرد و، هغې خپل ژوند یې لسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، هغه شپږ کښې یو د صحت یې نازک ښودل شوی دی.
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ویګنار موټر او کورولا والا په غلط لاس باندې راغی، نو کورولا والا چې ووهو کورولا بازه مخکې پاتې شوه او ویګنار چې لاړه مخې ته ټریلر راغله. وضعیت یو چې اوس وخت کښې لږ خراب غوندې کښې دی. شفخانې نه راوړی کلي کښې دی او دغه سر او خپې او دغه دینې دغه شوي دي. مقصد ډېر زیات تاوانیم شو. کورولې والا بس ملامت ته و، روژه کښې هم کس نښتی و، په ویګنار کښې هم نښتی و، بس بېکنلیک نه خلک ویړو. زمونږ دغه غوښتنه ده چې باید داسې کار وکړي دولت چې کوم ترافیکي اصول وي هغه باید چې دا ټول ډریورانو مني ونه ومني.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو ښوونځي مسؤل قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو له امله هره ورځ په بېلابېلو سیمو کې ترافیکي پېښې کېږي او په دې وروستیو کې دغو پېښو د شیر احمد په نوم د 12 کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
دا د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی، په موټر یې وهلی و، بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و، بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد تقریبا
پدرسو کې ډېر زیرک هلک و. پاتون زیاتوي هلمند کې ډېری ترافیکي پېښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کېږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او دغه شان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پېښو د رسمي شمېرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تېره اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پېښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پېښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبې د ورځې په دې پېښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 1403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پېښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پېښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لورې د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پېښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو ږغ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسیس مخکخه لازادي راډیو نوري یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړې توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت له لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرې لا اضافه او د خپلو کورنیو د سرپرستۍ له مسؤلیته به ونه شي وتلی. په دې اړه ورځو نور تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو، خو یادونه کوم که چېرته مو خپرونه نه وي اورېدلې کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خپرونه له سره واورئ. اوس هم ورځو د فیروزې عزیزي راپور اورو چې د کارګرانو په اړه ده.
سړی ټول ورځ پسې وکړي دومره ځوانانو مزدورونه مړه کړل، ټول اوس ما ته راغاړې دي، اوس مجبور یو، زه څه وکړم؟
د خوست ولایت اوسېدونکی او 40 کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تېرو 4 کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبۍ کې هم، زه دوبۍ کې 2-3 کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هر ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي، د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر، هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشې اول درته وایي چې کوم ځای کې دي کار کړو، د چا سره دي کار کړو، تا داسې کړیو داسې دي کړیو، خو ټوله ورځ په کار پسې ګرځو، کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزدورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافوي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري، یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برتنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت، اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې که دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو 4 کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوې دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د پکتیکول سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم هغله
که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یکشنبې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو د مستریتوب، شیدو ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیږي. د خبر پاڼې له مخې نوملیکنه به د هیواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په 8 نېټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې